روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته مو زه صفی الله ستانک زه ښه راغلاستویم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سخت وي او له بده مرغه ډیرې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موسم کې ډیر خلک د اډوکو د درد، د بندونو کلکوالي یا سختېدو او د بدن د دردونو څخه کړیږي. په ځانګړي ډول مشران، ښځې او ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه په نورو وختو کې ژوبل شوي وي او هډوکي له پخوا هم درد لري. نن په دې خپرونه کې د ژمي په مهال د اډوکو د درد په اړه خبرې کوو. دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اډوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولی شي له لږو امکاناتو سره خپله روغتیا وساتي. د نن لپاره مو میلمه د ډاکټر صاحب ګلزمان صبره، د عمومي جراحۍ متخصص چې د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزني، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست ښار کې د زمان په نوم د خصوصي روغتون لري. هغه د جګړو په مهال د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي. ډاکټر صاحب صبرای، ډېره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوئ. پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل، خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره یې مطرح کړو او اوریدونکي هم پرې خبر شي. اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې، په سړو یا یخنی موسم کې، د اډوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه مې کېږي. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وځله او لري پرتو منطقو کې او کرانه یو منطقو کې کله د هات کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې لپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثقین اشخاص دي چې هغوی سن زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعضی ماشومانو کې هم پیسي حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسم خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسم خلک په طبيعي شکل سره د دې د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نارمل حالت سره ځي او د هغوی هغه تفریحي حالت کموالی کوي حالت اوستیوپوروسس سره ځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به ووایي ساده اصطلاح چې خلک پوه شي هډوکه یې وچ وي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مو غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي. په دې اول کې مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د دې په تیلي بي استلا کې تریټي مارجینې تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دا شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دا ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي؟ اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي. همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عرقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سون مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین تېر شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتیږي او همدای علت د چیزینی وخت د عرقی نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخی یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات دیتې اسب ته اجازه ورکړي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت هم د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، دی د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپیولا ستانګ زې صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسئ. مهرباني سه،
خدای دې خوشاله کستان سه. مهرباني اوریدونکو، عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم د سپګېډي ګډي سلامونه وایم. ستانګ زې صاحب محترم ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپیولا ستانګ زې صاحب محترم، زه زموږ یو ځانی ادی ده، نو بیخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې مې بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دا غدا عضلات دردونه لري، مثلا زنګونونه دار کې داغه چې داغه ټوله بندونه کده لاسوت بندونه کده شو بندونه ټوله دار کې مې د خدای تر آباد دوا ستانګ زې صاحب محترم پکړي دي. اته کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې مې مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده د غاجانی ادی د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مې تراو شوې چې حالت یې درولو دوا یې مې ډیر باندې کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ثاني ځل صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ ووري، د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
عبد الحی ورور غږ مې واورېد، د ستونزه مې واورېده. نو دا چې پخوا مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو مؤثنو خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه په کې زیات پیدا کېږي. خدا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري. نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپورټیزین فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسس لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله به خیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما خپل
دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي حتما د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته وایي چې دغه پلا د عاشل توتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاته پښتو کې تلري، د تا د کوم اشیل و ترچدا د دې سره زمان عصب رګ هم تللی دا شی ټیپ یو برانچ بل تللی دا. نو دا هم د دې جمع په مسم کې یو لتی اندا د شاخي کلاکوالی او سختوالی په وجه، خصوصا د قدم وهل په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا دی. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چېرې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته په کې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي نو کچته کم اندازه لاندواله هم پکې موجود دي د کشش په وجه دا چې زیات کش کیږي په کې تر پیدا کیږي دا دوی لتونه دي چې یو د کلاکوالي او سختوالي کې دی وجه نه او بل ځینې ناروغان کې د اشیل تندن د شاکنس دی وجه یا د کم مخ لنګوالي دی وجه من سره
بلې یو بل کمنټ به هم واخلم بیا به ځین نورې پوښتنې مشته د ویټامینو او تغذیه په اړه باندې چا غو وکم د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کمنټ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منزوري ده مننه خیر څنګه
چې زابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده سوال یې کړی ده او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه په کسان د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کیږي نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی اقتصادي وضعیت کم دی خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقي خلک د ځان سره مالداري ساتي او اندرنګ کورنۍ مرغان ساتي چرګان ساتي نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده اسانه ده هم قیمت اقتصادی قیمت یې نشته نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري هم چرګان لري نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
بله مننه کوم ډاکټر صاحب اوس برا شو دی ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه څه زیات وي اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي هم دغه خوري نور څه هغه نشته او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه څه دردونه کمیږي خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور څه هم توصیه کیږي روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم او ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي درسته خبره ده خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري هغه علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی هغوی آزاد محیط ته نشي تللی هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو مثلا هګۍ ده شیدې دي ماستې دي ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي او همدا ډول کړای شي چې د لمر وړانګو نه استفاده وکړي زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم را شو چې نور وړاندې له څه ډول استفاده وکړو او اوس که هم دومره کافي ولن چې دا ناروغان ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دروازانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي اتکا ونه کړي نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي مثلا د هګۍ نه او د شیدونه د مستونه د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خلاص دی او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی دی، دا پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري، خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته د هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تاسو ډېر خوشي ته اشاره وکړه، زمون خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې دي پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات موږ دومره ویلی شو چې ان شاء الله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید هغوی حتما دغه مکفیرانه او زدریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامداره یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیش د نورو عضلاتو تیشیوز رګونو کار خرابې او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخړل شي؟ ډیر ښه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم د تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي خو طریقه یې دا ده چې په لومړی وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي کومرزي واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوس دی برخه تلا شو مرزي افاتون برخه ته یعنی دې چې دا موضوع ډیره بل خاطر دی او ډیره پیچلی او دقیقي نو لاند به وایو چې دا ناروغان څومره په اول وختونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسان ساده لاري ورکړل شي تر دې هغه دې مخته د درد مخته تل مخنیوي وکړلی شي او کچته به غوړې پریږدي وخت کې تیر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوس په زمان سره ځي مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي نو دغه خطر چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم فلینټ یا اټری تطبیقول استعمال
کیدا ډېر ښه. نن ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه سلاتو تاشته کالی وی چې دوی مینځي شپګو تاشته کالی وی یا څو لاس دولس جوړی کالی او دا یو نفر لوسه ډېره بره خبر ده او دا به یو خزه یا یو جلکی به دا کار کوي کله به او به ګرمي وي کله به سړی وي بیا به دا واری غواړي خصن په ژمي کې دغه مسله ډېره غدا او اکثر خزي چې کله کالی مینځي د دګوتو پنجه یا لاسونه ډېر په درد وي وای چې دوه درې ورځې ته لمدغه درد بیا کړیږي او ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکي چې دردونه لږ څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز سر دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته اکثرا د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ورته چې دیور دی اته لا جوړه کلی ویني ماشين هم نه یې برکم نه یې دی دې کې خیم دتا او داسې توصیه ما ده چې دغه کچې ته دوامدار هم دی لاسو باندې وینځل کوي دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته بندونه کې او پرسته پیدا کیږي چې هغه ته سیستم وایي ګنګلیان ایکسیس پیدا کیږي ا دې باندې کومه پرده چې دا اکثر وخت زیات فشار دی وګینه اثر کیږي دی هغه مې په هر تر وضعیت ته یو سیس جوړوي ګلوله شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي کوي دا سي مسله ده نو د دې خطرې کا ده ځینی وخت په ګرمي وبوي ځینی وخت په نه نو خطرې کوي دا ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه وسیږي چې اته لپاره کلی په یو ورځ کې باید
پیوزل هغه ته چې نني وای نمی دي هغه په وقفي شکل یو یو د جوړ کلی وقفي ډول ویندي او کله چې درد ورته پیدا کیدو هغه وخت کې د کلی د وینځلو نه پارېز کوي ځان دې ګرمي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفي شکل کلی ویندي او
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګل زمان صبره کور مودان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره خبري وکړلې او د اډوکو د درد او دمرګ د مفاصلو د دردونو خصن په ژمي کې د دغه دردونو مشکلاتو پر اړه خپل نظریات او مهم علمی نظریات او مسایل موږ سره شریک کړل. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبری وشی. خاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوری پوښتنې ځوابوي. تاسو یې اوریدو تر بولم.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایی نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامې رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټاپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډي سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلې ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سي یا نیشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډېر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډېر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کلمه چې نال خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول می خوښ شو ډیر کوچنیوم چې کور تلارم نور کوچیان سره به میچ لوبي کولین او اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نسما د تب سره مینه و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیرخه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی، کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي، دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خيو، دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه ده هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې منګه غیته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوي؟
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوښښ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطح او په ولایتي سطح تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی اول سفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کېده او ډیر خلک د جبای د وجه نه مړه شوي دي. زمونږ استاد سي تقریبا څلوېخ پنځوس کاله د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمونږ کوچنیان د دې نه مړه شوي. بل د تور ټخولې یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځه ګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس ضد واکسین دی تاسو پوهیږي هغه مېندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مېندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کېدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کېږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز دی، اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې موږ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اصطلاط څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیات ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 له کبله کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغې په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کیږي.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
بله،
او په ډیر لوړ لګښت سره کې.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ، که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، د کوم واکسین نه دی او کچېر ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د مرضونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنی او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه WHO نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره از من کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایط موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړشي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې ځینې نېشنل حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته او د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیات نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلی دی او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کړي.
بله، تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبع نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی هر بدکڑا هغه بدماکڑا، وی هر بدکڑا هغه بدماکڑا، چې دلا سدی آزاد شي د چالو نا جانا، سد آزار شیت چالو نا جانا.
چې پر لوټي پر د کورونا جانا نه پتا چې پر لوټي پر د کورونا جانا بل وستا دوا ما تکړي چو پندونا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا جانا
پہاڑوں پہ